ساریم برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستان او د ازادي رادیو د یو سات خبرونه چې تر 9 بجو پورې ده د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کابل پولیس وی هغه کسان نیسی چې پرونه د دې خار نظم اخلال کړی دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې د ورستۍ تحولاتو او مهمو پیښو په اړه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی په بغلان او میدان وردک کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایی بریدونه کړی دي. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دای مرداد ولسوالیو کې د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد هوایی عملیات شوي دي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ومنله چې په مرکزی بغلان کې افغان سرتیرو تمرک جوب لوخته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغله ده.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمیر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
ښاغلی جاوید وویل چې د میدان وردګ په دای مرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي دي او د دولت وسلوال مخالفان یې په شا کړي دي. وسلوالو مخالفانو په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د افغان پوځیانو پر پوستو باندې د شنبه په ماښام بریدونه کړي وو. افغان ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان او د سیمې د امنیت او ثبات او یو لړ نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې ګاریت بیلی پرون په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. اعلامیه وایي په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې، له پاکستان سره د سولې د پروسې او د افغانستان او برتانیې د دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وشوې. د جرمني پولیسو دو افغانان دی او 22 کلن جرمن د وشلو په تورنی ولیدي. پولیسو ویلي دي چې دغه دو افغانانو د جمعې په د جرمني په ختیځ کې له یو 22 کلن جرمني سره جګړه کړې وه. جرمن ځوان د شنبه په ورځ ناوخته ساور کړ، خو نور جزئیات روښانه شوي نه دي. د جرمني پولیسو څارنوالانو په یو لنډ بیان کې ویلي چې دو افغان تبه د همدغه ځوان د وشلو په تور په بند کې اچول شوي دي. پولیسو ویلي تحقیقات دوام لري. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې په پاریس ته نږدې هم یو افغان د یو شمېر کسانو په ټپي کولو تورن شوی دی او پولیسو نیولې ده. پولیس وایي چې دغه مشکوک افغان و کسان په چړو وهلی دي. نن د متحده عربی اماراتو په دوبای کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل لپاره د لوبغاړو د غوراوي یا بولی مراسم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې هر لوبډله به د وو بهرنیو او 14 افغان لوبغاړو د اخیستلو حق ولري. د افغانستان په ستوري لوبغاړي راشد خان سربیره د نړۍ وتلي بیټسمن کریس ګیل، شاهد افریدی، برینډن مکالم او ځینې نور پیژندل شوي کرکټران هم په دې بولې کې وړاندې کیږي. کرکټ بورډ چې دا لوبې د اکتوبر له 15 په عربي اماراتو کې پیلېږي او تر 28 به دوام وکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت پر وړاندې له بشري حقوقو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې له نیویارک فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې ښایي د چین حکومت په شینجیان سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشت په 14 نیټه د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور کې ویلي وو چې چین د شینجیان سیمه غور مسلمانان د سخت دریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو د کمیټې د چین د اویغور سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کمپ سره تشبیه کړې ده. چین بیا دا راپورونه ردوي او وایي چې په شینجیان سیمه کې د یو لوی غمیزې مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سخت دریځو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پېښ کړی او د اویغور او هان اقلیتونو ترمنځ شخړې پیدا کوي. په یمن کې د القاعده شبکې څلور غړي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. بی پیلوټ الوتکې دا کسان د یمن په احوار سیمه کې وشلې دي. د کسانو ترمنځ د القاعده شبکې یو سیمه ییز قمندان هم شامل دی. د یمن د جنوبي ابین ولایت دا سیمه د القاعده شبکې تر ټولو قوي پټنځای بلل کیږي. او د سویډن صدر اعظم او د واکمن چپ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند مشر سټیفن لوفین په پرونی پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي ویل دا ښکاره ده چې هیڅ کوم ګوند اکثریت نه دی ګټلی، نو د ګوندونو ترمنځ همکاري طبیعي ده. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمیرنه بشپړه شوې ده، د لوفین واکمن ګوند په 30.6% ګټلی او اپوزیشن 30.3% رایې خپلې کړې دي. د کډوالۍ مخالف خي اړخي ډیموکرات ګوند بیا په 19.6% رایې ګټلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. کابل ښار کې د پرونیو ګډوډیو او بې نظمۍ وروسته پولیس وایي هغه کسان نیسي چې د ښار امنیت اخلال کړی دی.
خو متاسفانه بیا هم په هغه توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه غوښتل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډېر شي. خو د دوی ډېری کسان پېژندل شوي دي.
د اجرایه ریاست دوه مرستیال محقق وایي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د مهندسۍ په هڅه کې دی.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او اورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په سویډن کې د تیرو ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم اتسارو او د اسمت ساروان نه به په دې خبرونه کې اورو چې ډاکټران او د روغتي چارو کارپوهان په یو ډول درملو کار کوي چې انسانانو عمر اوږدوي. د انصاف پلاټ کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې ورېدل شي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د مخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول خبريږي. د کابل پولیس وایي پراتونکو رزو کې به هغه کسان ونیسي چې د یک شنبه پورې د کابل نظم اخلال کړ. دا خبره د کابل امنی قومندانۍ وایان حشمت الله ستنګزي ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي چې د یک شنبه پورې د هغو کسانو له ډلې چې د موټرو کاروانونه جوړ کړي او هوایی ډزې کولې لسګونه کسان ټپن شوي دي او یو سلولستنه دغه مشکوک خلک سره له وسلو او موټرو نیول شوي دي. سفی الله ستنګزي په دې اړه راپور لري.
کابل پرون یو ناکرار ورسته راکړه. د کابل پولیس وایي د شهید اونۍ د پیل په مناسبت لزګونه کسان په خپل موټرو کې چې بیلابل رنگونه ورکړي وو سړکونو ته وتل او ځینو یې هوایی ډزې وکړي چې دیار لس ملکیان یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویاند حشمت الله ستانګزای وای د ګډوډیو جوړونکو په نخښه شوی او پراتلونکو ورځو کې به ونیول شي.
د دې پروان د لجدیا سره کار وختل سره خو متاسفانه بیا هم په توګه چې لازم او کنټرول ځکه ونه شو چې پولیس وکړو نه وختل چې دغه تشنج یا تاوتریخوالی ډیر شي. خو دوی ډیری کسان پېژندل شوی دي، د دوی د موټر نمبر پلیټ اخیستل شوی دي او ان شاء الله پراتلونکو ورځ کې دوی پېژندل شوی او دوی په انفرادي ډول باندې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شي.
د ښاغلی ستانګزي په خبره د خلکو د شکایتونو د زیاتې دوه په خاطر امنیتي ځواکونه د یک شنبه پورې هم لاس په کار شول او لزګونه کسانې له وسلو او موټر سره ونیول.
د دې لپاره چې شنوج یا تاریخوالې زیات نشي زموږ امنیتي ځواکونو د خورا حوصله مندۍ څخه کار واخیست. خو د کابل خاریانو نیوکه زیات شو او بل اخره دوی لاس په کار شو او د کابل خار له بیل بیل سیمز خې شاوخه یو سره لاسته نه یا لغز خدیر هغه کسان چې امانز مخلار کړی وو ونی ولا او دوی سره دیش موټره او لشل مل زیات وسته هم ونی ولا او دوی ټول په نظامی قرارګاهی ګرځون کې تر بند او نظارت لاندې ول
خود دغه کسانو د نیول کېدو په خبرګون زین نور بیا پرون مخام د کابل ګارنیزیون مخې ته ټول شوی وو د دوه خلکو لړلې حسیب غبار هارون موترف او فهیم فطرت په خپل فیسبوکونو شیبه په شیبه د کسانو د خوشی کولو لپاره ټینګار درلود حسیب غبار ازادي راډیو ته ویل شي بیل هیڅ دلیل ملګری نیول شوی غبار وای تر روستیو شیبو هم د کاروان د غړیو نیول کېدو علت معلوم نشو فکر کوم دوی د زینو مشخصو کړیو لخوا نیول شوی خو بیا د هغو خبرو مشورو په نتیجه کې چې موږ د کورونې چارو وزارت او د کابل د ګارنیزیون قماندانی سره مودرلودل هغوی د ځوانان د شپې لونیمه بجو وروسته خوشی کړل او خپل کورونه ته ستنه شول د کابل امنیه قماندانی بیا وایي چې دغه کسانو د خوشی کولو لپاره پریکړه نه ده شوې د شهید د اونې د پیل په مناسبت سړکونو ته راوتلیو اکثرو ځوانانو د وژل شوی جهادي قماندان احمد شاه مسعود عکسونه او د جمعیت اسلامي بیرغونه په موټرو زړولي وو خو له احمد شاه مسعود سره ډیر نږدې پاتې شوی کسان د شهید د اونې په مناسبت د ګډوډیو او کاروانونو له رامنځته کولو سره مخالفت کوي لدې ډلې د ملي امنیت په خواني رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د وسلې پورته کول یوازې د افغان سرتیري حق دی او د شهید د اونې په نوم د بینظمۍ رامنځته کول د افغانانو د مبارزو اهداف ته زیان رسول دي د احمد شاه مسعود یوازینی زوی احمد مسعود هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د خلکو زورونه ګډوډي او هر هغه څه چې د خلکو د نارامۍ سبب شي د خبره د ملي اتل او نور شهیدانو له ارمانونو او ارزښتونو سره پټکار کړي
د سفیولا ستانګزی پر اپور کې مو اوریدل چې د کابل پولیس وايي پراتونکو ورځو کې به هغه کسان ونیسي چې د شنبه پرځې د شهید د اونې د مراسمو په ترڅ کې د کابل نظم اخلال کړي او هوایي ډزې وکړي او لسګونه کسان یې ټاپیان کړل
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وای حکومت دراتونکو انتخاباتو د مهندسی په هڅه کې ده خاغلی محقق چې د یکشنبه پورې د شهیدانو ونې په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې ویل چې له بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات سیاسي ګوندونو او خلکو ته د منلو نه دي خو د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا ویل چې د شفاف انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او د ملي پروسو په اړه به مسؤلیت څرګندونه له ناهیلۍ پرته هیڅ ګټن لري محمد حدیث پردیس په نور جزئیات وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته څلوېخت ورځې پاتې لا هم د انتخاباتو په اړه د سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر جدي اختلافات موجود دي د ملي اولي حکومت د اجرائیه ریاست دویم رسال محمد محقق د یکشنبه په ورځ د شهیدانو د ونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د انتخاباتو په تړه او په حکومت جدي انتقادونه وکړل د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو د مهندسي په لټه کې دی خو له بایومټریک سیستم پرته انتخابات دوی ته د منلو نه دي
انتخابات خوب است
د وی انتخابات خدي مونږه منو خو په دې شرط چې شفاف او بایومټریک شوی وي دا سه انتخابات چې هر څوک یو پن تذکيري لزان سره راوړي او بیا ورته د کارونه لپاره زمينه مساعده شي دا سه انتخابات د منلو نه دي د خغلی محقق په خبره حکومت د انتخاباتو په تړهو د سیاسي ګوندونو غوښتنه نه مني او هڅه کوي چې ګوندونه څنډې تکړي د انتخاباتي نظام بدلون په انتخاباتو کې له بایومټریک ټکنالوژي نه استفاده او لټولو انتخاباتي پروسو د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه دي کڅم حکومت کمیټې ته دند سوارلې چې د ګوندونو د طرحې د عملی کېدو لپاره لارې چارې ولټوي خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په دغه کمیټې هم باور نه لري د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا د شهیدانو د ونې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې حکومت ته متوجه ځنې انتقادونه به بند سټو بلل د خغلی دانش په خبره حکومت د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده لري او د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونه خلکو ته له ناهیلۍ پرته بل ګټن نه لري په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم یاد غونډې ته په خپل خبرو کې د انتخاباتو په اړه وویل
ما بر انتقال
قدرت دی وایم په افغانستان کې د واګ د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو او موږ نشو کولای چې افغانستان ولس کاله شاته بوزو هیڅوک په هیڅ بل مینه شي کولای انتخابات وزندوي خو په ورته وخت کې موږ داسې شفاف انتخابات غواړو چې دغه ملت ابرو پر ځای شي
ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس بجای شود.
دو خاقلی سیف خبره که هم پتیرو انتخاباتو که سونزو و درغلی و خلق پا دغی ملی پروسه بی باوره کردی خو پراتلون که انتخاباتو که شفافیت ده باور در منسکیدو او دغشان ده صوبات ده تینگخت لپاره مهم دی.
زما رایا زما حق
نیوان
دولسوالی مواد په رنګ رسخلاسی وی مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه من هیڅ رئیس د دالشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
دا غزنی خارته چیرمه د یو کلی اوسیدونکو وای پولیسو د کورونو باغونو دیوالونو ورته نړولې او شنه ونی ورڅخه وهلې دي. پولیس بیا وایي چې دوی د هغو باغونو دیوالونه نړولې دي چې لکم ځای د دولت وسروالو مخالفانو د غزنی خار د بریث پر محل پر دوی او امنورو امنیتی ځواکونو ډزې کولې. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
غزنی شارت په 3 کیلومتر چرمه د خدای داد کلی اوسیدونکو وای پولیسو یې په بلډوزرونو د کورونو او باغونو دیوال نور نړه ولیدي. دغه خلک چې په یاد سیمه کې د مظاهره په شکل راوتلی او ازادي رادیو ته وویل پولیسو باندې تور لګوي چې د غزنی په ورستۍ خونړۍ جګړه کې د دیل کورونو او باغونو پر پولیسو برید نه سوي دي. د محمد صدیق په نامه یو قومي مشر وای پولیسو د شنو ونو او انګورو د تاکو د ور خرابولو ترڅنګ سلګونه غز دیوال ورنړولی لوټی او چمونه د اوبو پلاستیک کی ورچولی چې بیرته پاکول به میاشتې میاشتې خواري وغواړي.
دا کار لمغه سره ظلمانه وسو د تدری تخریب دیپ کی دیوال سي چپه ده د خو چپه ل 1500 تر 1500 متر پورې ده. عمومي بیاله د صاحب تاسو تعقیبولای سي تر دې جوی عمومي څومره تحت جره بنځکه صاحب دلته تر هو بولاندې ده. دې ته دی بیلو د کراو د انسان زور نو رسیږي میوي څومره تخریب سوی ده ونه څومره تخریب سوی ده. نو باید که تخریبی جو ولایت هم تخریب سي قومندانی دیم تخریب سي ملي امنیت هم تخریب سي ولی لکه منځکه په کوم جبانه تکونس.
دغه مظاهره چان ټینګار کوي چې د شارل لوړو منځلونو او ځینو دولتي ځایونو پر قومندانۍ او نورو دولتي دفترونو بریدنه سوي که انصاف او قانون وي هغه د هم ونړول سي.
که چېرته په ټول حالات غزنی باندې په قومندانۍ باندې په نظامي ځایانو باندې له بلند منزلو چې پیرونه سوي دي له کورو څخه پیرونه پې سوي دي باید هغه مړنګ سي او که هغه نه ړنګېږي دا زما کور وړې لنګېږي.
زړه مې سوزېدلی ده، زړه مې دردېدلی ده. په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن زما غور واروي، ناره واروي، کینار وي. که مې نور زور دولت ته نه رسېږي اشرف غني صاحب، په لیاز د خدای، په لیاز د قرآن له تاسې چې خواهش کوم چې درد مې واروي. دغه زمان مې په سرطان باندې اخته دي، غدایي باندې وینه ورکوم. تاسو رالو دما کورم رانکو کدما غما نو خړل شي کم نور وسو تاوان نو رسیږي خودکوشي می پوس کی سوال اپزان پټرول توکم دی پارلمان مخته ولا ځان وسوځوم.
قومي مشر راجی محمد یاسین وویل ک تاوان ور نکړل سی نو لارو او سړکونو ته براووزه او په مظاهرو بلاس پورې کړی.
یعنی می تر نانګي مور د جوی کنه تاوان مور پیدا
دای وای زموږ عزت دی وسی زموږ تاوان دی را کړی سی کایدا سی و نکړل موږ به بل لار اختیار کړو.
مو هر چی کس دست محمد مو مسافر نه خو
د مصطفی په نوم یو بلتن بیا ټینګار کوي کای ژغوانه ورېدل سی غچبه واخلي.
اگر ما باز خواست مانه شد ما نمی سرک بند مکنیم.
هغه زیاتوی نن موږ یو مدنی حرکت وکړ که ژغوانه اورېدل سو په مظاهرو بلاس پورې کړي سړکونو ته براووزي او لارې به بندې کړي. که څه هم دغه خلکو د کورونو او باغونو نړېدلي دیوالونه رسنیو ته ورښکاره کړل خو محلي چارواکي د کورونو له دیوالونو انکار کوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل یوازې د باغونو دیوالونه یې ورنړولې دي.
مغزاینو کې چې وسلوالو کمین نیوي د باغ دیوالونه او ترکش ورڅخه جوړ کړي و ماغه نړول سوي د موږ منو ولې هیڅ کوم داسې اقدام موږ نه دی کړی چې په لوی لاس باندې خلکو ته زیان ورسوي یا د دوی ملکیتونو ته یا کورونو ته.
دا دغه ولسی خلکو د کورونو او باغونو دیوالونه له هغه وروسته نړول سوي دي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار سخته جګړه وکړه چې د دولتي او نظامي چارواکو په وینا هغوی د خلکو کورونه د سنګرونو په توګه کارولی وو.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی فکر چې مکمل خواږي
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر ویب پانا azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د انصاف په لټه کې او د غراز دور کو شو یو عزیزانو د لټون 219 پروګرامونه هم اوریدل شي. د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو هم د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو مقاله او مطالب خپاره کړي دي. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه په دې سرلیک لیکنه خپره کړې ده. د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو عوام څنګه خطاباسي د لیکنې په پیل کې راغلي. د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکایي چارواکي په منظم ډول د پرمختګ مفصلې ارزونې خپروي، خو دا له موجودو واقعیتونو سره په ټکر کې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان په جګړه کې تر 2200 زیات امریکایان وژل شوي او امریکا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مبارزې نورو پروګرامونو او بیا رغونې لپاره تر 340 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. نیویورک ټایمز د امنیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي چې پر افغانستان د امریکا له حملې راوروسته له 2018 د کال راهیسې وسلوالو طالبانو زیاتې ساحې نیولې او تیره میاشت د یوې اونۍ په موده کې افراطي وسلوالو 200 افغان پولیس او سرتیري ووژل او پر غزنی ښار یې ډله ییزه حمله وکړه. په لیکنې کې راغلي د امریکا پوځ وایي چې افغان حکومت د هیواد پر 45% خاوره یا کنټرول یا ورباندې نفوذ لري، خو د لیکوال په باور دا ارزونه یوازې د ارقامو په مرسته د خلکو پر تیر ایستلو متکی ده. د لیکنې په حواله په ګڼو ولسوالیو کې حکومت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او یا هم پوځي مرکزونو کنټرول لري، نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. ورځپاڼې د افغان حکومت هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلې دي تیر کال نږدې 13,600 افراطي وسلوال وژل سوي چې دا په افغانستان کې د فعالو طالب وسلوالو د شمیر نیمایي برخه شي. د امریکا په یو رسمي راپور کې ویل سوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې له 25,000 نیولې تر 15,000 پورې طالب وسلوال فعال دي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په کابل کې د شهید اونۍ د لمانځنې مراسمو ته کتنه کړې او په یو مقاله کې راغلي په وسلو د سنبالو کسانو د موټرو کاروانونو پرون یک شنبه د کابل په اوسیدونکو کې بیره خپره کړې وه. دوی هوایي ډزې کولې او د کابل ګڼ اوسیدونکي په دې ورځ له کورونو څخه بهر نسوی وتلی. دغه کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وې او بیرغونه یې له ځانونو سره لېږدول د کابل پر بیلابیلو برخو ګرځېدل. د روغتیا وزارت ویلي چې په هوایي ډزو کې څو کسان ټپیان سوي دي. پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ولس کله مخکې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په یوه بمي حمله کې ووژل سو. تر دې پیښې دوې ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 پر امریکا حمله وسوه چې هغه حمله بیا پر افغانستان د امریکا د حملې سبب سوه.
د هلمند کجکی د تنګي اوسیدونکو وای د خوندور خوړو او تازه میوه په ارمان دي. زمونږ همکار د کجکی د محاصره کورنۍ د غړو سره خبرې کړې دي. هغه وای 15 کال کېږي چې پنس نه دی ماړه شوی، خوندور خوړه او مروجی میوه نه دی خوړلې. محمد الیاس دای چې د ملي اردو سره د حواله لارې کجکی ته تللی دی وای برېښنا پریمانه د خود کارولو لپاره هلته محاصره کورنۍ وسایل ان تر دې چې تلویزیون هم ان لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د لشکرګا څخه 100 کیلومتر لري د هلمند په شمال کې کجکی ته ځو، چیرې چې د ولسوالۍ مرکز څخه کم 4 کال کېږي محاصره ده. د کجکی تنګی ته چې د اوبو د بند او د برښنا د تولید د فابریکې په خاطر یو ډیره مهمه سیمه ده. یوازنی لار هوا ده چې په اونۍ کې څو ځله د ملي اردو د هلیکوپټرو د لارې میشتو عسکرو ته خوراکی او غیر خوراکی توکي رسوي. د تنګي پنوم بازار ته پر پښو راغلو. د تختو دغه پلن هم تیر سول چې څه کم شپېته کال وړاندې د کجکی د برېښنا د فابریکې د بنیاد پر مهال جوړ شوی دی. دلته هر خوا د تیرو څو کلونو سختو جګړو اثر او په دوکانونو کې د لګېدلو لویو مرمیو ټپونه د ورایې ښکاري. که څه هم د سړک پر غاړه په یوه نری ویاله کې تازه ورنې اوبه بهیږي، خو د تنګي بازار ترنیم ډیر نړېدلی دی. د درو څلورو دوکانونو ورهاخوا چې پرانستې دي نور ټول تړلي دي. نږدې 200 کورنیو هم په یوه وړه ساحه کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د معاصرې ژوند تېروي چې د عامه ځایونو د ساتنې د پولیسو تر څنګ د ملي او محلي پولیسو دي او یو شمېر یې په عادي خلکو پورې تړاو لري. سپین ږیری سالی محمد څلور کاله وړاندې په کجکي کې د ډافا په نوم د مین پاکۍ په یوه موسسه کې کار کاوه، خو د کجکي د تنګي تر معاصرې وروسته د کورنۍ سره یو ځای بند پاتې شو. سالی محمد وایي د طالبانو له لورې د دوی سیمې ته د خوراکي توکو پر راوړلو د لګول شویو بندیز وروسته په خوندورو خوړو او تازه میوو نه دی مړ شوی.
داسې ژوند سخت دی چې یعنې دا خوراکي شیان نو نه لرو، نو کومه دې خو هېڅ شی هم نشته. په خدای باور وکړه چې انګور موږ په تلویزیون کې وینو، په سترګو مو لیدلي، په خوراک بیا دا کوچنیان پیژنله چې څه ځایلې وخورم. نو خو موږ هم دغسې نه یو بشر یو، دغسې یو شي ته ضرور لرو چې پیژ وینو یې خوړلي مو نه دي.
سالی محمد اوس مهال د معلمۍ له درکه هر میاشت 2000 افغانۍ تنخوا چې څه کم 200 ډالر کېږي په لاس راوړي، خو ازادي راډیو ته وویل که 1000 افغانۍ معاشم ولري هیڅ درد نه دوا کوي، ځکه بازار خالي دی، درانیولو شی نسته. خو د تورو غرونو په منځ کې د هلمند سیند تر څنګ د تنګي په دې ښکلې دره کې اوبه او برېښنا پریمانه دي، اما اکثره کسانې تلویزیون نه لري، د موبایل شبکې کار نه کوي او د کښت لپاره کرهڼیز ځمکې هم د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. تنکی ځوان شمس الرحمن وایي 15 کاله کېږي لشکرګاه ته نه یم تللی. دی د کجکي په محاصره کې ځوان سوی دی. هغه د خپلو ارمانونو په اړه راته وویل:
یو شاوخوا وګرځوم، دا موږ ته بغه تنګي کې دا به موږ څه ووینو، څه و د چا سره به په څه ژبه پوه شو، د چا سره به پوه نه پوهېږو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې وګرځو، موږ ته زموږ لارې لاسي، زموږ وطنونه لاسي، بالا دغه مو غوښتنه ده. بس دغه مو ارمان دی چې زموږ مکتبونه را جوړ شي. موږ نه مکتبو ځای نه لرو، دا شبه خانه ده، ګایم پرشکې پرېږدې، ګایم نه پرشکې پرېږدې. دغه مو ارمان دی چې مکتبونه راته جوړ شي، زموږ یو شی جوړ شي، مثال انجینر یا ډاکټر یو شی راته جوړ شي. نو موږ مکتبونه په دې مکتبو کې خوشې شي چې موږ جوړېږو. نو کتابونه نشته، کتابچې نشته، کلمه نشته. بس دغه ارمان لري چې زموږ مکتبونه او زموږ ځایونه ځلاسي.
دولتي مسولین وایي کجکی او روان محاصره هیره کړې نه ده، خو دام ګړی لشکرګاتو په نږدې سیمو کې په عملیاتو بوخت دي او دغه پلان لمخي د کجکی محاصره هم په خپل وخت ماتوي چې د ولایت نظامی شورا لخوا جوړ شوی دی. خدای چې کله لا هم معلومه نه ده. محمد الیاسایی، تازه رادیو، هلمند، د کجکی ولسوالۍ، تنګی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سویډن د پارلمان انتخاباتو نتایج ښیي چې واکمن ګوند په دې انتخاباتو کې یو څه اکثریت ګټلی دی، خو د قاطع اکثریت لپاره یو ګوند هم د انتخاباتو زیاتې څوکۍ د پارلمان نه دي ګټلي. په اړه یې سفی الله ستانکزی راپور لري.
د سویډن په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې له هرو 15 رای ورکونکو لږ تر لږه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ته رای ورکړي. د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلي. په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کاله مخکې دغه هیواد 1,60,000 کډوال خپلې خاورې ته پریښودل. ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي. د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع سکل د کمپاینونو غون تر ټولو توده موضوع هم و. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوشل ډیموکرات غون پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینې لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله غوند حکومت تر لاسه کړی. موږ باید د ارتیاول روچې د ائتلاف لجبهه سره همکاري وکړو څو یو مناسبه ټولنه او یو مناسبه دیموکراسي ولرو. پرې نه کړو چې یو راسست یا نجات پاله غوند د ورستۍ پایلې ګټونکې شي. د پرونیو انتخاباتو لپاره 1.5 میلیون خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي. د پخوانی نظر پښتنو په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکسن په مشرۍ خي اړخه غوند د سویډن دیموکراتان به 19% رای وګټي، له 2014 کال 6% زیات رای او ویلاتې د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد دغه غوند تبلیغات بلل شوي. په سویډن کې مشتو کډوالو بیا پرون مخام لدی چې د کډوالو ضد غوند لپخوا مخکې روانو اندېښنه خوده. په خټه سومالیایی د سویډن د پارلمان اوسنۍ کاندید شپږ ویشت کلن